وخت سهار 10 بجې دا مشال رادیو دا د خبرونه د تازه نجیب عامر د خپل تخنیکی همکارې پلوشه سهاک په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې خبرونه تلرو بیا ریپورتونه دی په دې منی مای کې د مشال ترانه لاندې بحث تر تلرو. د دې هر څه د اوریدو لپاره را سره پاتې شئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په قبایلی ضلع کرمه کې حالات بیا توژندې. په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د پیسو نړیوال صندوق د $2 بلیون پور منظوري ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولودمیر زیلنسکي نیوکې کړې چې د جنگ ختمولو لپاره د سولې تړون ته نه حاضرېږي. د خبرونو تفصیل. په کورمه کې پروند توغندیو لګیدو پیښه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی دي. په یاد سیمه کې پولیس او د صحت محکمه وایي په 13 ساعتونو کې په دې سربیره لک تر لګه 40 کسان نور ژوبل شوي هم دي. د صدر روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته ویل چې په روغتون کې ورسره د درملو او نورو وسایلو کمبود دی. د سپتمبر په 14 په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د وربند اعلانونه شوي وو، خو داسې ښکاري چې وربند تر اوسه لا نه دی شوی. په دې اړه په روانه خبرونه کې رپورټ هم لرو. د بر جنوبی وزیرستان د سری روغی خلکو د پوز لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس ته وژل کېدو او درې نورو ژوبلیدونه پس پیل کړی احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په 14 شو چې په تعقیب خلکو د وژل شوي کس مړی د پوز دفتر مخې ته کېښود او پرلتی ووهه. خو د لدا سب ډویژن مرستیال کمشنر ذاکر حسین پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې د پوز او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. د پاکستان پوز مشال لډیو ته په خپل سندي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید پرون مشال لډیو ته ویل د پوز په دفتر کې بریګیډیر عمر نیازی د سری روغې مشرانو ته ویل چې د ډرون برید سهوان شوی دی او هغوی پرې بخښنه غواړي. د نوموړي په وینا مشرانو د پوز دغه مشر وبخل او احتجاج ختم کړ. پرون د سند صوبې په عمرکوټ کې 100 کسانو د مظاهرې او لاریون پر مهال د مذهبي سپکاوي په تور کې ډاکټر شاهنواز د وژنې پیښه وغندله او له حکومت د انصاف کولو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته او مطالبه یې وکړه چې یو عدالتي کمیشن دی د ډاکټر شاهنواز د وژنې پلټنه وکړي. د مظاهره کوونکو یو مشر ډاکټر سلیمان مشال لډیو ته ویل د ډاکټر شاهنواز وژنه ماورای عدالت شوې ده، نو ځکه باید عدالتي کمیشن د دې پلټنه وکړي او حقایق مخته راولي. د سند میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 14 ادا کړی و چې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر شاهنواز د شپې مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې پر فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي. د سند حکومت د سپتمبر په 14 ویلي وو چې د پیښې پلټنې کوي او سمدستي د میرپور خاص د پولیسو ځینې افسران د لنډ وخت لپاره له کار لرې کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون ویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د $2 بلیون پور ورکولو منظوري ورکړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د ګډون کولو لپاره په نیویارک کې دی، پرون خبریالانو ته وویل چې له دې سره به اقتصادي پرمختګ شروع شي او که حالات همداسې مثبت لوري ته روان ول، نو ښایي دا به د پیسو له نړیوال صندوق نه د پاکستان وروستی پور وي چې غواړي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر جمیل احمد پرون رسنیو ته ویل چې د $2 بلیون د دې پور لومړی قسط په ډیر زر پاکستان ته وسپارل شي. د خزانه وزارت په وینا پاکستان به په دغو پیسو 15% سود IMF ته ورکوي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالډ ټرمپ پرون د اوکراین پر ولسمشر ولودمیر زیلنسکي تور پورې کړ چې له امریکا بلیونونه ډالر اخلي، خو په ورته وخت کې د روسیې د بشپړ یرغل د ختمولو لپاره له تړون کولو څخه انکار کوي. ټرمپ چې کیف ته د واشنگټن په مرستو باندې سختې نیوکې کوي وویل اوکراین باید د 2022 کال له فبروري وړاندې چې له روسیې پر اوکراین حمله نوې پیل کړې، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته امتیازات منلې وای. هغه وړاندې ویل د هغه وخت هر ډول تړون خای خراب تړون به تر هغه ډیر غوره وای چې اوس یې موږ په لاس کې لرو. ډونالډ ټرمپ وار وار ادعا کړې ده چې کاغه د ولسمشر په حیث سپینې ماڼۍ ته ورسید، نو ډیر زر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو نوموړي داسې قوي توضیحات نه دي ورکړي چې دا کار به څنګه ترسره کوي. د ټرمپ دا څرګندونې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د هغه بیان غبرګون ښکاري چې نیویارکر مجلې ته په مرکه کې ویلي ول. ټرمپ اصلا نه پوهیږي چې دا جنگ څنګه ختم کړي، حتی که هغه فکر هم وکړي چې هغه څنګه داسې کولی شي. خبر نو پای دا مشال رادیو دا اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه په دوه منی مای کې درته د مشال ترناله نباس وړاندې کو، خو اوس رپورټونو ته مخه کو. لکه څنګه چې خبرونه کې هم تاسو اوریدل چې په کورما کې حالات بیا خنه دي او تازه د توغندیو لګیدو پیخه مخ ته راغلی ده چې لک تر لګه 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. طارق اورګزی رپورټ راکوي.
په کورما کې د ستمبر پر شلمه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر یو بل ځایونو کې نوې مورچې جوړول په خبره شروع شوې جګړه لا هم جاری ده. په 13-14 غنټو کې د تازه انخطو پر وخت دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله رسیدلې. د ستمبر پر 15 په شوې نخطو کې د صحت محکمې او پولیسو ته لږ تر لږه 14 کسانو د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی. دغه شان تر 40 زیات کسانو ته د نخطو پر وخت ژوبله وړدلې. تر اوسه په دې نخطو کې دواړه خوا 40 کسان مړه او تر 40 زیات ژوبل شوي. په سیمه کې زیات ځاني زیان پر عام آبادی، توغندي او ماټر ګولې د راپریوتلو لامل شوي. په کورما کې دا وخت لارې تړل شوي او هغلته لشپږ ورځو سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه بند پراته دي. په سیمه کې مقامي خلک د تګ راتګ، خوراک، سکاک او د ژوند نور سیزونو لا کمی سره مخامخ دی. د سده هسپتال مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته پر 15 ستمبر ویلي په هسپتال کې ورسره دوا نشته او نو فند چې د جوبلو علاج ور باندې وکړي. ګل زیاتوي په دغه صورتحال کې ورسره ځاني زیان د اوړدلو خطر نور هم زیاته شوي.
نو چونکی ابدي زیاته دی او کیژولټی زیاتی رسیدلته او جان ورته غټي اسلحه استعمال کیږي، مګر کی دا د مزرہ میڈیسن اوس تقریبا ختم دی. مو ڈی جی صاحب تا مطلب مختلف قسم ارگنائزیشن تا کوئی طویلی دی انشاءاللہ شورٹی رکڑی دی میڈیسن سپلائی دے پارا. بہرحال فی الحال خوش ہوئے نہ دے نو اس لگیا یو پر لوکل پرچیز بنے دے شیانو بندے کور چلو او مو ڈیر لیمیٹڈ بجٹ وی او بہرحال کوشش کو چ خن خ سہولیات ویر کو فیسیلیٹیز ویر کو مریض غتا زخمی انو تا
بلخوا پ دغڑا د ضلع انتظامی دریز مخترا غلے او نو پولیسو سو ویلی. البته د سرګاری جرګې یو مشر حاجی عزت ګول مشال لډیو ته پر 28 ستمبر ویلی دا امکانات شته چې په سیمه کې روانه جګړه نن ودرول شي. ګول زیاتوي کله چې د سیمې امنیت بحال شي نو د مری معاهده په تناظر کې راپورته شوی هرې مسلې او خصوصا د ځمکو فیصله به حکومت ته وړاندې کوي. ګل دا هم ویلي کڅو هم دا د حکومت ذمہواری ده چې هغه عملي کړي، خو د دواړو فریقینو مشرانو تعاون هم ورته پکار دے. طارق رگزے مشال ریڈیو پیخور.
د جنوبی وزیرستان د سری روغې مشران چې د اکتوبر په 14 په یو ډرون برید کې د مرګ ژوبلې او مالی تاوان نه پس احتجاجي ناسته پیل کړې وه، پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل له پوځ سره تر خبرو وروسته احتجاج ختم کړی دی. په رغزی کې ترسره شوی ډرون برید کې چې د جرګې د مشرانو په وینا د پاکستان د پوځ لخوا ترسره شوی و او هغوی پرې له جرګې بخښنه غوښتې، یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي ول. پوځ مشال لډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جنوبي وزیرستان چارواکو هم د پوځ او د مشرانو ترمنځ د لیدو پخلی کړی او دا یې هم ویلي چې پوځ خپله سهوه منلې چې په تعقیب یې د سری روغې مشرانو خپل احتجاج ختم کړی دی. اشتیاق مسید راپور راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه احتجاجی درنے مشہوروں نے مشال ریڈیو تاویلی دی چې د پوز چارواکیو په سپتمبر 14 میں کونی راغزی سیمه ڈرون برید کشے د یو بیگونا کاس د وجلے او د درې نورې کاسانے د جبل کولے غلطی مانلی دو. د سراروغا احتجاجی درنے یو مشر او د پښتون ژغورنې غرزنګ غړای علمزیب ماسید د پوز او انتظامیا چارواکیو سره د شوی مذاکرات حال پدار رنگ بیاناوی
ورالتا چکلا ورغلو نو مذاکرات یا پغه کې چکم عمر نیازی پنامه باندې یو بریګیر و شاغراغه او یغه دا خبره تسلیم کړه چې بالکل دا ډرون حمله شوې ده خو زه به حیثیت یو انچارج یا یو د ځای افسر زه دا په خپل سر مانم یا تماچې مخامخ کې خودله لوډډ تماچا ورته ویل د دوی چکم ورسانو چې دا ته بالکل حق ته او خپل خبره مې ورپخله ده دوی دا ما ولي ولې چې زه د ذمہ داری چې دا زبانه دا غلطي شوې ده بیا هغه ځای کې بیا د دوی چکم ورسانو وو یغه او په خرو
د پوز او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کې نورې کیمه خبرې مانلې دي دا هم د علمزیب مسجد نه وروي
ما په خپل یو کاغذ ورته ولیکلو چې پاره کې ما دا خبره لیکلې و چې دلته کله هم کاڅه را خوشګوره واقعیا کیږي نو عام ولس باندې د دوی یا ماټر پر ولی نور ډرون حمله کیږي نو عام ولس او عام ولس علاقې دا د ټارګټ کیږي نو په خپله د ټکلا کې وعده وکړلې او په کاغذ باندې هم د سولې تنظیمات طرفه دستخط هم راټا وکړلو دا د دوه ضمانت باندې وشول او د بریګیر په وعده باندې دا خبره وشول دا په ټول کام راضي هم وو
مشال ریڈیو د سراروغا احتجاجی درنے مشہوروں نے سرا دیشوی مذاکرات پر براکشے دے پنزم پتیرا اوریز مقصیتان مال دلادا سب ڈویژن ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر زاکر حسین سرا تماس ونی ولی آگوئی پزاوب کشے وویل
غلطی داسې ومنل وی شهره بس غلطی شوی ده بس بیا دی ول خپل دی منډونه نو هغه فینانشل کمپنسیشن نو هغه هغه په مکه سو وکړو کنه او څه به شي هغه هغه خپل ور کړو بس مخ خپل طرف نه کوشش کړه د انتظامی سره د خلکو کوپریشن وکړو مطلب ملکان ولا شکر گزاري چې را بس خبره هم نو میاس کې پکې مو مطلب د شی یو قسم تدریم غړي په ځای باندې انتظامی ولا کنه نور خو نه د مونږ ګیلا و نه مطلب چې مو پکې څه داسې تواصل چې څنګه ګیلا و نو هغه تر مو وګڼي دوه مطلب
سویلی وزیرستان پر ضلع د خفیہ ادارے و چارواکی دینم نوشولے پلاوج د پنزم پتیرا اورز مشال ریڈیو تا ویلی وی چه د سپتمبر پسلرویشتہ میں مزدیگار مال پنز بجے د سراروغا کونی راگزی پاؤزی پوسٹ سرا موٹر سائیکل سوار نامعلوم وسلاول بنے پاؤزی سرتیرو ڈازے کڑی وے او د ڈرون پر ذریعہ بنے د ماٹر گولو استعمال یا ہم پکڑائی وان چھ پناتی جیکشی دے ڈرون مارٹر یوا گولا دیکلی جامات سارا لگی دلی چاو دے دلی وا او پداکشی یو کاس وجلائی او درے نور کاسانی جو بلکڑی وی خو دے پاکستان پوز لطرفا دے سراروغا سیمے احتجاجی درنے مشہرون سارا دے مذاکرات او دے سراروغا کونی راگزی ڈرون بریت پا براکشی لیا تردا وقت پورے سا ہم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د پاکستان جماعت اسلامی گون پرون په پیښور کې د امن لپاره قبایلی جرګه وکړه په دې جرګه کې د یاد ګوند د مشرانو نه علاوه د نورو ګوندونو مشرانو قبایلی ملکانو سیاسي فعالانو او له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو کسانو ګډون وکړ جرګې ته وینا کوونکو ویل چې په قبایلی ضلعو کې بد امنی تر ټولو لویه مسله ده ځینو یې پر پوز هم نیوکې وکړې چې د هغوی په وینا د امن په قایمولو کې بریالي شوي نه دي پوز بیا وخت په وخت ویلي چې په قبایلی سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره قربانۍ ورکړي او عملیات یې کړي دي ځینو مشرانو د افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانیستو غوښتنه هم کوله د مشال لډیو خبریال غلام غوث جرګې ته ورغلی و نور حال لغوی نورو
د جماعت اسلامی د سوری لاندې په قبایلی جرګه کې د امن قایمولو لپاره په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو په ځای تجارت اقتصادي هلو زلو او د بیا ودانۍ کارونو ته د ودی ورکولو غوښتنی شوې دي د سپتمبر په 15مه د جماعت اسلامی په بلنه په پیښور کې د قبایل امن جرګې په نوم په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو مدني او سیاسي فعالانو او د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو د جماعت اسلامی سیاستوالو ګډون وکړو او په تفصیل سره یې د زمشویو قبایلي ضلعو په بیلابیلو مسئلو خبرې وکړې غونډې ته د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن د مشر میلمه په توګه وینا وکړه او هغه د ترګرۍ ضد نیشنل اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کولو باندې نیوکې وکړې
نیشنل اکشن پلان میں بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے کہ کائنیٹک ایکشن ہوگا ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا
نیشنل اکشن پلان کې ډیر اختیارات ورکړل شوی وو. په هغه اختیاراتو کې ځینې سخت او ځینې نرم عملیات وو. په سختو کې ترګر نیول او کاروایانی کول وو، او نرمو کې انفراستراکچر سمول وو. ړنګ شوي بازارونه او خراب شوي سکولونه موږ له جوړول وو. د روزګار، تعلیم او لوبو موقع را جوړول وو. په دې کې څومره پرسنټ کار شوی؟ کله چې تاسو په خپل ټاکل شوي شایانو باندې عمل نه کوئ، نو تاسو به بیا امن چرته لټوئ؟ د جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د دې قبایلی جرګې د مهمو غوښتنو په اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل:
بس د ټولو نه اهمه خبره خو امن دی. امن زمنګ ته باد د شلو کالو نه، او زمنګ فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغه امن دغې د لاس امن را نه لی، نو آئنده هم نشی راتلی. منګ هغه ته درخواست کوم چې د خلکو تخبل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکړي، تاسو خپل کار شروع کړئ، ان شاء الله العزیز دلته به امن راشي.
د تحریکی حقوقی قبایل مشر شافیصل اپریدی وویل چې په دې ګرین قبایلی جرګه کې د افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم شوې ده، ځکه چې د لارو د بندیز په وجه د قبایلو ژوند او اقتصاد ډیر زیات متاثر شوی دی.
دلته دی تجارت لپاره د افغانستان سره څومره لارې چې تجارتي د دې کلوشي سمو خلکو ته د تک اجازه نشته، او هغه خلک چې کوم مسله دي هغه وروړي لکه نو دغه وجنه دا کبیالي ځان سره امتیازي او سلوک غني، لہذا دا شی د ختم شي. دلته د تجارت لپاره ود ورکړ شي. دلته چې کوم جنگ دی، د جنگ په نتیجه کې دلته نه تاجر لړلو، دلته نه پیسې لړلو، دلته نه خلک لړلو، لہذا د جنگ ماحول چې ختم شي دلته به امن راشي.
د دې قبایلی جرګې پر مهال ځینو قبایلی مشرانو هم له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي، او دوی په قبایلی ضلعو کې پر روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده.
ملک جرات ګل بایزیا تمرخیل منظر شنی اوسېدونکي ما زمونږ په سیمه کې بد حالات دي. په ټولو قبایلو کې بد حالات دي، جنگ دی، جګړې دي، او روزګار نشته، زندگی نشته، او بارډر سیل دی. موږ په یو وسپنیز پنجره کې بند دي.
او د مونوما ندیم خان او د میژ د جنوبی وزیرستان چې کوم مهمه مسلې دي هغه کې لکایوا انګوره د بارډر ده چې هغه د یول سمیشت نه مکمله توګه باندې بند شوی دی. نو هغه په بارډر باندې د یغه د میژ د وزیر کوم د شنخ ټیکاډ ولا کاسونی سور دی. هغه کې سټوډنټون هدي، هغه کې د کور ولا خلته چې نیم کورې دله دی، نیم کورې په بارډر دی یغه دی.
حکومتي او پوزي چارواکو د جماعت اسلامي د سوري لاندې د ترسره شوی دی قبایلی جرګې د غوښتنو او نیوکو پر رد عمل کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې وخت په وخت د حکومتونو او ادارو لخوا د قبایلی ضلعو د ولس سره د امن قایمولو، تجارت ته د ودې ورکولو، او په زمشویو ضلعو کې د پرمختګ د کارونو کولو جمعنی او اعلانونه شوي دي.
پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف اسلام آباد ته د $2 بلیون پور منظوري ورکړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې حکومت به د اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي دا به اخیرنی ځل وي چې پاکستان له آی ایم ایف نه پور اخلي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي پاکستان چې له اقتصادي پلوه ځپل شوی هیواد دی، د دې پور له ترلاسه کولو وروسته به د نړۍ د پانګه اچونکو پام هم وروګرځي، او په ملک کې به اقتصادي هلې ځلې پیل شي. د راشد خټک راپور کې په ډېر نو تفصیل اوریدل شي.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف په 15 ستمبر پاکستان ته د $2 بلیون قرض ورکولو منظوري ورکړه. دا منظوري د آی ایم ایف د انتظامی بورډ په غونډه کې ورکړل شو. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا د آی ایم ایف ته قرض د منظوري اعلان وشو، او وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویل چې حکومت په د اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه اخلي. شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو د جنرال کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی، هلته د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې دا به د آی ایم ایف سره د پاکستان اخرنی پروګرام وي. د آی ایم ایف د انتظامی بورډ مشر کریستالینا جرجیوا هم ژورنالیستانو ته وویل چې پاکستان اصلاحات کړي دي او اقتصاد یې ښه شوی دی. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او د آی ایم ایف نه قرض اخیستل ضروری دي، خو د ملک اقتصاد پیاوړي کولو لپاره اصلاحات تر دې هم ډیر مهم دي. آی ایم ایف د قرض ورکولو سره د اصلاحاتو شرط هم دي، خو پاکستان زیاتره وخت دغه اصلاحات نه عملی کوي.
لانگ ٹرم میں بھی اور شارٹ ٹرم میں دونوں میں بھی یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو
بے سر و پلنڈا اور اگدا مودا دواڑو کے دا پاکستان پر اقتصاد مثبت اغیز وشی خود اگد محال و گٹو دا پارا جوڑختی اصلاحات دیر ضروری دی. دا اقتصادی ستونز و مستقل حل دا پارا سیاسی بے ثباتی ختمول ہم پکار دی. دا آئی ایم ایف کر صرف یہ لنڈ محال ہم رستہ ہے
اس کا وہ رستہ یہ ایک شارٹ ٹرم سپورٹ ہو سکتی.
دا پاکستان مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان مشر جمیل احمد په یو بیان کې اول چې د آئی ایم ایف ته قرض لومړی قسط $1 بلین به سمدستی پاکستان ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیڈرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې ملګرو هیوادونو د پاکستان سره مرسته کول غوښتل خو د آئی ایم ایف پریکړې ته انتظار کولو. اوس به په پاکستان د نورو ملکونو باور پیدا شي او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. دیسرا به روزگار هم پیدا شي.
آئی ایم ایف دا قرض هو دا زمونږ د پاره د پیسو په نمبر باندې شاید تلل بټیک نوی. دا یو لوی سرټیفیکیټ ته یو کلیرنس سرټیفیکیټ ته اگر چې دا لون هم چونکه سافټ لون دی او د دې مونږ ته ایمیډیټلی ډیر ضرورت هو خو چې کم مونږ ته کلین لینر سرټیفیکیټ ملو شو د هغه په وجه باندې به زمونږ اوس انویسټمنت انوایرمنټ به جوړ شي او یقین دی زما چې اوس به کم ملکونه مونږ نه یریدل یا مونږ تختیدل هغه به اوس په میسیو سکیل باندې چې چا انویسټمنت کو هغه به اوس انویسټمنت راشي.
د آئی ایم ایف په شرطونو کې د نورو نه علاوه د مالیه زیاتول او د غیر ضروري خرڅونو کمول هم شامل دي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رجوع ته وویل چې پاکستان پخوا هم د آئی ایم ایف نه قرضونه اخیستي دي خو په هغه قرضونو کې او په دې قرض کې توپیر دی.
مخکې بچو د آئی ایم ایف کم پروګرام بچو نو هغه اطلاق په وفاقي بجټ باندې کېدو. دا ځل په اول ځل داسې وشو چې صوبې چې دي نو هغه هم آن بورډ واغستلی شوې. اوس د صوبو کم بجټ چې دی دا هم د آئی ایم ایف چې کم پرویو ده هغې کې راغله. یعنی د صوبو چې کم ګامونه دي د ټیکسیشن په حواله سره په هغې کې د ټولو غټه خبره چې دا هغه د په زراعت یا کرکیله مانې د انکم ټیکس ته صوبې به دا انکم ټیکس لګي خو ورسره به یعنی د صوبو د ټیکسیشن کم شره چې دا به یونیفارمي دا به یو شان می پټول صوبو کې.
اټکل کېږي چې آئی ایم ایف په د قرض لومړی کیس تر درشم ستمبر پورې پاکستان ته ورکړي. لکال 1995 ځل چې پاکستان د آئی ایم ایف نه قرض اخلي. د خزانه وزارت ته یو بیان تر مخه پاکستان به په دې قرض 5% سود ورکوي. پاکستان په تیر مالیاتي کال کې د خپل راټولې کړې مالیه 1.8% برخه د قرض په بیرته ورکولو خرڅ کړې ده. رشید خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سند په عمرکوټ کې سلګونو کسانو د مظاهره په ترڅ کې د ډاکټر شهنواز وژنه وغندله. نوموړی چې د مذهب په سپکاوي تورنو د پولیسو په وینا د ستمبر په 13مه پولیس مقابله کې وژل شو. خو مظاهره کوونکو ویل دا موري عدالت قتل دی او یو عدالتي کمیشن دی د دې پلټنه وکړي. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته. له کراچۍ نیاز علي خان راپور راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
احتجاج کون کویل عدالتی کمیشن دلاری دی د ډاکټر شانواز د وجنی پلټنی وشي. د مظاهره په محل مدني فعال ډاکټر سلیمان راهمو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پولیسو ډاکټر شانواز نیولې وو او بیا یې وجلې دي. میرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړی و. هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلی وو چې ډاکټر شانواز او ملګری د سندړی تانی پولیسو په گاډي ډزي وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړی وجلې شوې دي. خو احتجاج کوونکو او د ډاکټر شانواز کورنۍ وایي ډاکټر شانواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو. پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي. د ډاکټر شانواز رور بابر کومبر بیا مشال لیډیو ته وویل پولیسو ورسره ظلم کړی دی، انصاف دی ورته ورکړی شي. دی وایي د چا په وینا باندې دا کار شوی، نه د پلټنو لپاره وخت ورکړی شوی، نه پلټنی شوی، نه د هغه فیسبوک آی ډی یا پاڼې او نه د ډاکټر شانواز ذهني صحت په اړه معلومات شوی، نه د دینی عالمانو نه پوښتنه نه شوي مونږ ته انصاف فکار دي چې د پولیسو کردار داسې وي نو څوک په پر دوی اعتبار وکړي اوس که د ریاست کنټرول هم څوک چیلنج کوي نو پر دوی د ولس اعتبار ختم شوي بابر کومبر زیاته کړې چې تر اوسه کور ته د غمرازۍ لپاره یو حکومتي وزیر یا چارواکي نه دی ورغلی او دوی لومړی ډیر په یره کې وو خو مدني فعالو ورته ډاډ ورکړی نوموړی وایي ځکه دوی به د ډاکټر شاهنواز په وجنه اوس خاموش پاتې نشي د سن حکومت د ستمبر په شلمه د یادې پیښې نوټس اخستی وو او د میرپور خاص پولیسو مشر ڈی آئی جی ایس ایس پی په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي او د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنې کوي او احتجاج کوونکي وایي پولیس افسران د خپلو پولیسو پر ضد رڼې پلټنې نه کوي د ډاکټر شاهنواز په ماورای عدالت وجنه کې ککړ پولیس افسران او سرتیری د بچ ساتلو هڅې کیږي د مظاهرې په محل د بشری حقوقو فعال ډاکټر سورت سندو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت عدالتي کمیشن نه جوړوي دوی به دا احتجاجونه نور هم وغځوي
یہ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی مذاق ہے جو قاتل ہیں وہی انویسٹیگیٹ کریں گے
دا زمو سرا ترٹولو لوے مذاق تے چکم قاتل دے ہغه پلٹن کئی او ہوی با دا معلومی شوجنا چا کرے دا من دا وخت نہ گو وی چکما کمیٹی جوړ کرے دا ہغه نا عدالتی کمیشن دی جو کل شی او پدی کی ہغه پولیس چ دی پی حقی دا عمل نا تر اخر پوری کھیل دی چی سہولت کار دی چکو سوکو چا چ حکم ور کرے او چا چ حکم عملی کو
سورت سندو زیاده کړی چې عمر کوټ د سن هغه سیمه ده چې تر ټولو زیات هندوان پکې اوسیږي او دی پی خدل تمیش هندوان هم اندیښمن کړی دي او ځکه نننی احتجاج کې د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکي ځوانان او پیغلې هم په ګڼ شمیر کې شریک دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د بشری حقوقو ځنی نورو ادارو په دې ډول پیښو جوړی اندیښنی خودلی دي بلخو د پاکستان سینټ داخله کمیټې د ستمبر په 14 تر سره شو غونډه کې هم د ډاکټر شاهنواز د وجلو د پیښې په اړه خبري وشوي او بیا یادې کمیټې د سن پولیسو مشر ای جی سن د کمیټې راتلونکو غونډه ته بللې او په دې اړه تی راپور هم غوښته دي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د ستمبر 15 د فارماسیستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د دې ورځې د اهمیت او د خلکو په درملنه کې د فارماسیستانو د رول په اړه پرون په پیښور کې د یو ورځنی سیمینار تابع شوی و په دې سیمینار کې د طب پوهانو د پارلمان غړو او د فارمیسۍ زده کوونکو ګډون کړو ځینو ځوانانو مشال لډیو ته ویل د دې باوجود چې په یاده څنګه کې لوړې زده کړې کړې دي خو کار او روزګار او نوکری ورته نه ترلاسه کیږي دوی له حکومت ته د دندو غوښتنه هم کوله د پاکستان مرکزی حکومت په 2020 کال کې ټولو صوبو ته امر کړو چې فارماسیستان د هم د صحت په اداره کې شامل کړي او د روغتونونو ترڅنګ د دوایانو په دوکانونو کې هم هغوی په کار ولګوي ل پیښور عظمت علي شاه رپورټ راکوي
د ستمبر په 15 د پیښور په یو شخصي هوټل کې د فارماسیستانو اتحادیه ینګ فارماسیست کمیونټي پاکستان لخوا یو ورځنی سیمینار تابع شوی و چې پکې د طب ماهرینو د فارمیسی زده کوونکو د دوایانو د کمپنیانو غړو ګډون وکړو د سیمینار انتظام کوونکی او د پرتبا پوهنتون د فارمیسی استاد جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې سیمینار کې د حکومت غړي هم راغوښتي چې ورته د فارمیسی حواله سره پیخی ستونزی ورلاندې کړي
د دې صوبې چې سونه هم یونیورسيټي دي او پاغي کې فارمیسی ډپارټمنټس دي نو پاغي کې د ینګ فارماسیست کمیونټي ځان لکه کابینټ سي دا ټول په دې کې شرکت کوي نو دا ټول مونږ د لپاره راوګت دي چې زموږ په یو پلیټ فارم باندې راجم کو او د فارمیسی چې کم اهمیت ته او په هیلث کیر سیستم کې د دې کم مسلې دي چې مونږ دوی ته مخه ته کیدو
سیمینار کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکی محمد رئیس مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې په زیاتره پوهنتونونو کې د فارمیسی څنګه شته او هر کال تری ډیر زده کوونکي فارغيږي خو په ملک کې د هغوی لپاره نوکری د نشټ برابر دي
په قسمه سره د فارماسيست چې کم کمې دی هغه ډیر زیات دی او جوب زم هغه شان دي نشته ګورنمنت افیشل لیول باندې په دې باندې هم په قسمه ده کې په پورا پاکستان او خاص کر په خیبر پختونخوا کې په دې حواله سره زموږ د فارماسيست یو فارماسيست کمیونټي دا چاړي داړي کوي او دې باندې کوشش کوي همدا یو کوشش دی
سیمینار کې ملکی او بهرني د دوایانو کمپنو خپل سټالونه لګولیو چرته چې فارماسیستانو عام ولستد دوایانو د استعمال په هاوی ورکول سیمینار کې شریک سنا خان مشال ریډیو ته ویل چې د فارماسیست کار نه یوازې دوای جوړول دي بلکې په ناروغانو د هاغه دوای اثر ته هم کتنه کوي.
یو مې انډستری کې زموږ رول ګوره نو یو میډیسن یو ان ایجوکیټډ کس یو ورکر جوړای هغه نه پوهیږي چې پای کې څه چي کم ځای کې غلطي کوي چې موږ پکې شاملات نه نو هغه پروډکټ به خراب جوړیږي دایي به نقصانات په پیشنټ کې راځي. موږ هاسپټل کې ګورو کوم میډیسن ډیسپنس نشي پیشنټ ته ایجوکیشن خبر کړی نشي چې دا میډیسن څنګه یو سکول لی سمره ډوز اغستل نه و اوور ډوزینګ کې دي شي کنه ډیره مسلې راځي هغه د لازم پیشنټ ته نقصان دی. کوم مارکیټینګ دی نو چې ډاکټر سو پوری دا پروډکټ ته فائدو نه نه خبر د نوې پروډکټ لانچینګ نه نه خبر هغه پوری هغه پرسکرایب کولی نشي.
په کال 2020 کې د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت بشمول ټول صوبو ته امر کړو چې فارماسیستان دی هم صحت په اداره کې شامل کړي او هغه دی د سرکاري او شخصي هسپتالونو بشمول د دوايانو په دوکانونو کې په کار ولګوي چې د ډاکټرانو او د صحت د نور کارکونکو سره کار کوي چې ناروغانو ته د ورکړې شوې دوايان نتیجه ګوري او د عمر او جنس مطابق ناروغانو ته دوايان ورکوي. خو لا هم ډیرو هسپتالونو او میډیکل سٹور سره فارماسیستان نشتا. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خبرونه نیمای برخې ته ورسېدو. تاسو لپاره د مشال ترناله نباس لرو. خو اول د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. په کورمه کې پروند توغندیو لګیدو پیخه کې لکتر لګا سوار لس کسان وشل شوې دي. په یاد سیمه کې پولیس او د صحت محکمه وایي په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې په دې سربیره لکتر لګا شل نور کسان ژوبل شوي هم دي. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي ګوند په نوښت جوړې شوې یوې جرګې له حکومته غوښتنه وکړه چې په قبایلي لوکې دي د پوځي عملیاتو په ځای تجارت ته وده ورکړي او د افغانستان سره د سوداګرۍ لارې پرانیزي. قبایل من جرګه کې سیاستوالو، قبایلي مشرانو، ملکانو، مدني فعالانو ګډون وکړ. د بر جنوبي وزیرستان د سری روغې خلکو د پوځ لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس ته وژل کېدو او دریو نورو ژوبلېدو نه پس احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په 23 شوه چې په تعقیب خلکو د وژل شوي کس مړی د پوځ دفتر مخې ته کېښود او پرلتې ووهه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر ذاکر حسین پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پوځ او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. پرون د سند صوبې په عمرکوټ کې سلګونه کسانو د مظاهرې او لاریون پر مهال د مذهبي سپکاوي په تور کې د ډاکټر شاهنواز د وژنې پیښه وغندله او له حکومت د انصاف کولو غوښتنه وکړه. د سند د میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 13 ادا کړی و چې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر شاهنواز د شپې مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 2 بلیون روپو ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالد ترامپ پرون د اوکران پر ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تور پورې کړ چې له امریکا بلیونونه ډالر اخلي خو په ورته وخت کې د روسیې د بشپړ یرغل د ختمولو لپاره له تړون کولو څخه انکار کوي. د ترامپ دا څرګندونې د اوکران د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د هغه بیان غبرګون ښکاري چې نیویارکر مجلې ته په مرکه کې ویلي ول چې ترامپ اصلا نه پوهیږي چې دا جنگ څنګه ختم کړي. او اوریدونکو، اوس هم درته خبرونه لرو د مشال ترنا لاندې باس چې د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی او داونه پکې اوري چې په پاکستان کې د مذهب سپکاوی د تورنو په نوم د خلکو د موارد عدالت وژنو مختلف اړخونو ته پکې پام شوی دی او د ملمنو سره باس شوی دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترانه لاندې کې مزه عبدالحی کاکړار کلای کوم. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په سند او کټه کې د دوو کسانو د توهین مذهب په نوم وژنې وروسته په دې واد کې د مذهبي سختریزي په اړه بیا بحثونه تود شوي دي. داسې ډیری پیښې شوي چې قهرېدلو کسانو هسې د تور یا ګنګسو پر بنیاد یو کس د مذهب سپکاوي په تور وژلی وي. د نن په بحث کې د مذهبي سختریزي وجه او پر ټولنه اثر بحثو. ملمانمو د پېښور یونیورسيټي د شخړو مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر بلال شوکت او په لندن کې مېشت د صحافت استاد ضیا الله همدردی. ډاکټر بلال شوکت په سولې او شخړو مطالعاتو کې پی ایچ ډیګري کړې ده. د پی ایچ ډی موضوع دا ده چې څنګه استاد، مور، پلار او د مدرسې مولا او ټولنه ماشومانو ته د زغم او برداشت زده کړه او تربیه ورکولای شي. او ضیا الله همدرد بیا د ټولنې د رسنیو د رول په موضوع په لندن کې پی ایچ ډی کوي او د هغه کس دی کله چې په مردان کې عبدالعلی خان یونیورسيټي کې زده کوونکو مشال خان د مذهبي سپکاوي په تور ووژلې. نو هغه وخت همدرڅه په دې یونیورسيټي کې استاد او مشال خان د د شاګرد او دوستو نو ځکه بیا که ردو لکسانو د د ژوند تم خطر پیدا کړی. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. تر دې لمخه چې تاسو دواړو زخه پښتنې وکړم، اول به ازما د مشال ریډیو همکار بشیر غواش ته ورسو. بشیر غواش له تیرې چې مودې راځي د مشال ریډیو لپاره په پاکستان کې د توهین مذهب د پیښو په اړه یو تحقیقاتي ریپورت جوړوي، او له دې به واورو چې بشیر غواش چې دی هغه په دې ریپورت کې کومې موندنې د لاسته راغلي دي. اول به درته غواښ بیا به تاسو ته راسو.
داسې پېښې چې دی هغه په سند کې د یو ډاکټر شانواز په نامه باندې یو کس و، هغه د پولیسو لخوا ووژل شو، او همدارز په کوټه کینټ تاڼۍ دننه یو پولیس افسر چې دی هغه یو کس ووژه د عبدالعلي په نامه باندې. دواړو باندې دا تور و چې دوی د مذهب سپکاوی کړی دی. پر دې سربیره په پاکستان کې یو قانون هم شته چې هغه د ناموس رسالت د ساتنې قانون په نامه یادیږي، او هغه کې هم خلکو ته سزاوي کیږي. د فیکټس فوکس په نامه باندې یو خبری اداره ده، څېړنیز اداره ده، هغه موندنې ښیي چې د 2023 کال پورې تقریبا 400 کسان چې دي هغوی ته د دغه عدالت او د دغه قانون د لاندې سزاوي شوي دي، او هغوی وایي چې دا په یو بزنس باندې بدل شوی دی چې اکثره ځوانان پکې دغه سان ته لنچ شوي دي، یعنی هغوی په قاریدلو خلکو ځینو ځینو کې هغوی باندې تیل اچول دي، حتی او سوځول یې دي، او ځینې وختونو کې عدالتونو او د قانون د مخې نه چې دی هغوی ته سزاوي ورکړي دي. دې کې په مسلمانانو باندې هم دا تورونه لګیږي، او په غیر مسلمو باندې یعنی سیانو او هندوانو باندې هم داسې تورونه لګول شوي دي، او په دې کې هم چې دی ګڼو خلکو ته هم سزاوي شوي دي، هم د ماب یا د ډلو لخوا نه خلک وژل شوي هم دي. پولیس په دې باندې ډېرې خبرې نه کوي، خو موږ چې کوم د پولیسو سره خبرې وکړې په خیبر پښتونخوا کې هغه دا وایي چې پولیس روزنې ته ضرورت لري. پولیس خپل هم د دې ټولنې برخه دي، نو هغوی هم په همدې سخت دریځۍ کې رالویږي. ما د ایچ آر سی پی د هیومن رایټس کمیشن او پاکستان د مشر سره خبرې وکړې، اسد اقبال بټ سره، هغه دا وایي چې سټیټ نه غواړي چې دا مسله حل شي، ځکه چې د پاکستان د ریاست ګټې چې دی هغه د مذهبي سخت دریځۍ سره تړلې دي، او که دا مذهبي سخت دریځۍ نه وي نو دوی بیا نه جهاد تړلې جوړول شي او نه هم نور داسې کارونه کوي شي. بل خواته د پاکستان د قانون وزیر چې دی اعظم نذیر تارړ، هغه د جون په میاشت کې پارلمان ته ویلي وو چې دوی یو داسې قانون باندې کار کوي چې هغه کسانو ته سزا ورکړي چې ماورای عدالت قتلونه کوي او په تور باندې یا په الزام باندې بې بنیاده خلک وژني.
داو بشیر غواش د دغه د ریپورت به ډیر ژر په مشالې ډو نشر او ویب سټ چاپ سی، نو تاسو بیا په تفصیل اوریدلې او لوستلې هم سی. ډاکټر بلال شوکت سی لکه څنګه سی بشیر غواش زه تاسو اوریدل چې د مذهب سپکاوی په نوم قهرېدلی بلوګر کسان ماورای عدالت کسان وژني، آیا دا پیښې ستاسو په خیال باندې په زیاتېدو دي، او که همدا سی دا نو دا څومره لوی مسله ده په پاکستان کې؟
کومه ډیر ریسنت پاسټ ګورو هغه کې داسې واقعات چې هغه د مذهبي انتها پسندې مخامخ کوي، نو هغه هر ورځ او هر میاشت کې هغه زیاتیږي. باوجود دې فکت چې د کم ملکونه کم سټیټ چې هغه د مذهب په نوم جوړ شوی دی، لکه آی کې د پاکستان سټیټ هم دی چې د مذهب په نوم جوړ شوی دی، او د مذهب د استعمال په هر دور کې شوی دی، کغه مونږه زور د افغان د جهاد کیو ګورو او کغه نه پستې سونم د کلونو د مذهب یو کردار دی په داسې ملکونو کې، او د هغه انتها پسندې کردار چې هغه د خلک د هغه سونه لری ساتي چې کمزې کې خلک د مذهب اوریجنل ټیکس یا د هغه اتنټیک سورس تورسی، نو کوشش دا وی چې خلک د اوریجنل سیزون نه ډیر لری وساتي، او یو مین میډ او یو د دروغو یا داسې مینیپولیشن خلکو توخی چې هغه سیزونه ډیر بدل او غیر مختلف وي، او هغه وجه دغه وی چې هغه کې تخپل خو او بد پکې انټرکول شي او هغه کې داخلول شي. دا هغه بنیادی وجه دغه چې دغه سیزونه چې سونه مونږ ګورو نو وخت تر وخت دا زیاتیږي او هغه کمیږي نه، او هغه کې دغه ریزن جوړ شو، او دا پاکستان لپاره یو ډیر غټ مسله هم ده په مستقبل کې چې د مذهب په تور باندې چاته الزام لګول او څوک نکول ډیر پاسان دي. دی رپورت کې کوم غو کتل چې پولیس دا غي باندې یو وینا نه، پولیس هم د معاشره ایسه ده، او هغه څوک هم دی که د حکومت چارواکي دي او کاوام دي، هغه دی خلاف په دی وجه نشتلی چې د معاشري چې کم سټانډرډ جوړ شوی دی او هغه سټانډرډ په بنیاد هغه خپل ضرورتونه پوره کوي. دغه ضرورت د مذهب سره ډیر جوړښت پیدا کړی دی او دې خلاف چې څوک هم خبره کوي نو هغه تاسو همدر سے خبر وکړو همدر سے مات او سری کالم شو چې هغه دغه څوک هم دغه په حق کې خبره کوي چې د دې مطلب دا نو او نه تاسو کدی فورنزیک رپورٹ وګوره د دې خبرو د دې الفاظو د دې کوالو نو داغه مطلبونه چرم دغه نه جوړیږي چې کم د عام خلک او هغه بیا د سخت فیصلې نو دغه سیزونه کومګه دې ته وګورو نو هغه او هغه وجه دغه چې دغه سیزونه مونږ ډیر زر په جنگلو شو.
ډاکټر صاحب زتا استرازما بحث جاری وی امدر صاحب لکه مو سمخ کې ذکر وکړل امدر صاحب هم هغه کسو چې د عبدالرحمن یونیورسيټي کې په 2019 کال کې چې کله مشال خان هم په دې د مذهب سپکاوی په تور باندې و وجل سو خو بیا ورسته پولیسو تحقیق ثابته کړ چې هغه د مذهب سپکاوی نه وی کړی خو بهرال او وجل سو دارنګ نور پیښې دي. همدر صاحب سوال دا دی چې دا تاسو په خپل سترګو دا ولیدل او چې تاسو کله هم د مذهب سپکاوی په تور باندې څوک بلوګر ویني او خلک وژني نو تاسو زړه ته دا خبره څومره پریوځي چې رښتیا به هم دې سړی د مذهب سپکاوی کړی وي؟
ها مینه ککر صاحب بنیادی توګه باندې چې پروفیسر صاحب کومه خبره وکړه یو خو دې دا چې دلته کې تشریحات شدید مذهبونو هغه ریاست په داسې انداز کې کی چې هغه یعنی مذهبي نه وي مذهب نه پورته وي بلکې د ریاستي ګټو په کچ کې مثال په توګه زموږ په هیواد باندې په وطن کې دلته د جهاد په نوم یو پروژه راوستلې شوه او په هغه کې په لیکونو پښتانه چې دی وجلی شو چې دغه اسلامي وایي غیر اسلامي و په دې باندې ټول خلکو ته پته ده چې دا اسلامي اسلام غیر اسلامي نه و بلکې دا یو ستراتیژیک یا د ستراتیژي برخه وه چې کوم نړیوال چې کوم یعنی قانونه دي یا نړیوال چې کوم طاقتونه دي هغه په موږ باندې یو جنگ امپوز کو او د مذهب په نوم باندې او بیا د هغې لپاره نصاب جوړول د هغې لپاره چې کوم مویز جوړولو د هغې لپاره یعنی هغه ایدیالوجیکل اپریټس چې ورته موږ وایو یا نظریاتي چې کوم د هغې لپاره نصاب په کار وو هغه ورته هم تیار کړی شو. نو داس ریاستونه هم داسې کی زه دا نه منم چې دلته کې دا مسله د مذهب د سپکاوي ده. دا مسله اډمنسټریټیو ده یعنی انتظامی ده دا ریاستی ده او دا د پالیسۍ برخه ده.
یعنی تاسو ما هم سوال ده او تاسو خپل د مشال خان کیس ولیدئ خپل پاغه کې وی تاسو په خپل سترګو ولیدئ له جزئیات خبرې ورسته پولیس هم دا تحقیق ثابت کړي چې هغه کړی نه دی خو د دې ژوند حاصل لاړلې کل گو وشلې نو اوس کله داسې پیښه کیږي نو تاسو ته څومره اندازه د کیس په بنیاټ کې د مشال
خبر رسم زاغې تر اتلم چې بنیادی توګه باندې چې کلم د خلک وجل کیږي دی یعنی اکثریت خلک بی ګناوي او داغه وجه دا ډاله تاسو مثال تاسو مشال یا دوی مشال نه پد دلته دومره زیاتې پیښې وشو په پاکستان کې لننه په زمو په صوبه کې هم په جنوبی پښتونخوا کې 13 هفته لس ورځې یعنی 13 ونه یا لس ورځې وړاندې دغه تا یو سپینګری یو مشر چې کوم دین هغه وجل شو یو دکاندار او هغه یو ویډیو خبره شو په خلکو ورپسې باکره مهم چلو او بیا هغه په پولیس باندې وجو او دا هغه خلکو کوم چې د مولانا فضل الرحمن د ګوند خلکو خو او بیا دغه نه پس موږ وکړل چې دغه دغه مولانا فضل الرحمن ګونی او مولا پس دغه کمپاین شروع شو او هغه پس مخالف مسلکونه جوړ کړ بیا چې کوم خلکو په دغه غریب سړی پسې باکره مهم چلو هغه خلکو هغه مولا د پاره بیا دغه جوړول چې جسټیفیکیشنز ورکول هغه د پاره بیا دغه کو چرخ مافي وغوښته او هغه مافي او هغه رجوع چې هغه ځان د پاره وغوښتله دغه مولا هغه زمونږ هغه غریب پښتون ته نه ورکول د دې مطلب چې سیاسي مسله ده دا سیاسي مسله ده او دا ټول لوبه پښتنو ته د بل مرغه زمونږ کوم یعنی چې کوم سیاسي مشران دي هغه په دې معاملاتو باندې ځان غلي دي.
دا ډیره مهمه نقطه ده. زه بیا تاسو ته هم دې سوال ته بیا راځم چې سیاسي پارټیانې چې دي هغه دا خبره څومره جدي یا دویم په ویره کې دي. خو ډاکټر صاحب سوال دا دی چې تاسو هم لکه څنګه د ذهن سازي خبره وکړه په مجموعي تور پاکستان کې مطلب دا خبره کېږي لکه همدر څه وکړه تاسو وکړه چې ذهن سازي له ماشومتوب زخه په داسې انداز وسی چې هغه د مذهب په نامه هر سړی چې دی کله یو خبره واوري کاغه له د سر ثبوت وی کنه وی خلک ور باندې بلوسی دغه سنزازی چې شوه دا یا کیږي د دې د مخنیوي لپاره آیا پر ریاستي حواله باندې یا د حکومتونو په حواله باندې یو احساس شته چې داسې یو سنزازی ونه شي؟
سنگ هم درته وی چې دا حکومتي او ریاستي ادارې دي چې هغه سونه انټینشنلی دا ساتي چې خلک اکستریمیست شي او دا حرکتونه کی چاغا ډیر آسان وی دخل کومر کا پارا نو حکومت اول خو زمانه خیال چې سکی او کئ نه کی سونه سیریس دی هغه کې انوال دی چاغا هغه واقع واړی چې دا سونه کم کی او تاسو چې ذهن سازه خبر وکړه او زما چې کم د تحقیق اثرات دی او هغه فائنډینګز دی نو دې دې کې بنیادی کردار د کور د پلار دی او د کور د مور دی چې هغه دغه دغه انداز کې به ذهن سازی کوي چې هغه بچی ته د دواړو اړخونه نالج ورکړي. فار ایگزامپل مونږ همیشه څونه خلک دي که هغه رسمي تعلیم سره دی که غیر رسمي سره دی، اول هغه ته د خپل مذهب حقیقت نه دی پته، هغه ته خپل مذهب ډیر اتنتیک سورس نه دی پته، او هغه څنګه ممکن کیدی شي چې دا هغه ته د بل مذهب د بل داسې سیکټونو چې پته ورته لګي چې هغه حقیقت سره دی، دا هغه اتنتیک سورس دی. او مونږ چې کله د کمپیټیو ریلیجن خبره کوو، تقابل ادیان خبره کوو، نو دغه کې هغه کس خبره کولی شي او هغه کس خبره دا اتنتیک وي چې هغه ته دواړو اړخونه پته وي. اوس انفارچونیټ دا ده چې مونږ ته د دغې د ډایلاګ او د ډسکشن موقع چرته نه ملو شوي. د کور نه کو ګورو نو پلار او مور همیشه ټیک دي که هغه غلط دي او که ټیک دي، که بیا مونږ د هغه ځن روزو د جومات ملا د مدرسې ملا همیشه ټیک دي، د یونیورسټۍ د سکول استاد همیشه ټیک دي، او که مونږ ریاست مشر ته وګورو د هغې ته چې څه نمونه منګالو که هغه ایکس وای زیډ هغې همیشه ټیک دي، او دغې کې دا خلک یو ابجیکټ دي، هغې کې د سوچ او د فکر تصور نشته.
یعنی دا تاسو ډیره مهمه نقطه وکړه، یعنی ډاکټر صاحب تاسو وایستا چې موږ په خپل تربیت کې د ماشومانو دا خبره اچولې ده چې مشر به همیشه صحیح وي، استاد به همیشه صحیح وي، ملا یا د مدرسې مدرس دی به همیشه صحیح وي، سیاستدان لیډر به همیشه صحیح وي، د ملک وزیر اعظم به همیشه صحیح وي. یعنی په دې کې دا تنقیدی شعور نشته چې هغه دا سوال کوي چې دا زما مشر زما استاد زما مدرس زما وزیر اعظم زما صدر چې څه وایي غلطم کېدای شي. تاسو وایئ داسې تنقیدی
دا تنقیدی سوچ ماشوم کې پیدا کول د رسمي او غیر رسمي تعلیم څه ده. یعنی هغه مونږ نن یو وزستان دا واقع انسان ټول خپه کړل چې کوم د زناور منډې کې وشوه، نو مونږ هغه په حساب کې چول شوي یو د کور نواله تر ریاست پورې، او زه د ریاست نه یقینا ګیله کوم، د سیاست په حیثیت د مور دی، خو دغه ریاست نه مخکې ریاست دا زده کړه کړې ده زما د سکول نه، سکول زده کړه کړې زما د کور نه. نو چې د کور نه سیزونه ډیر مس مینج دي، د کور نه سیزونه ډیر په ښه طریقه او ذهن سازه باندې د کریټیکل سوچ باندې د کریټیویټی باندې د ریفلیکټیو سوچ باندې دا ڈائیلاگ اور ڈسکشن پر بیس نوی چرتا پلار جو سر ڈسکشن چرتا مورلور سر ڈسکشن
خو اندر سے تاسو تر اعظم سوال دا دی تاسو د سیاسي ګوندونو خبر وکا په پاکستان کې دغه سی پیشي چې کلم سوی دی د مذهب سپکاوی په نامه باندې سیاسي ګوندونه خپنیولې وی، یعنی په ډیر کم هغه کې پر دې باندې خبره کوي، خصوصا مربدا ټول ګوندونه یاد کو دا حل ته پغلې ول آیا دا پارټیانی په یره کې دی چې خبره نه کوي کنه دا پارټیانی چې دی هغه هم په دې خبره نتیجې ته رسیدلی دي چې مذهب په نامه باندې که هر څوک هر چا ته الزام ولګي او سزا ورکړي بس دا سمه ده.
پارټیانو پښتني وزیر اعظم خو ډاکټر صاحب چې کوم خبره وکړه چې دې سره یعنی ډېر په ادب سره لیکونتي اختلاف لرم، هغه دا زموږ ته پته ده چې د انسانانو په تربیه کې یا د ماشومانو په تربیه کې ملټیپل فیکټرز وي، پاره کې د مور پلار یا د کورنۍ نه راوخلي دا تر مکتب پورې بیا ریاست او معاشره پورې دا سره شامل وي، یعنی دې کې دغه فیکٹرز وي. خو په پاکستان چې کم کیس ته په دغه معاملې کې دې کې 99% دا ټول فیکٹر چې دی دا مور پلار نه دی، مور پلار چاته نه وي چې بچي لاړ شو ورشه د پلانکی کس د مذهب په تور وجه دا ورته ریاست وایي، دا ورته نصاب وایي، یعنی ایجوکیشن سیستم ورته وایي. استاد اوس چې کله ایجوکیشن سیستم ستاسو د غوي دي ته موږ ایديولوژیکل اپریټس وایي.
مثال تاسو چې کوم خبره کوي هم درڅه بغزما سوال ته به هم راځو چې مثال ریاست خو تاسو واست نصاب ورته وایي، نصاب کې داسې څه دي یعنی مور سره څه داسې ثبوت دی؟
تاسو چې دا مثال نه درکو ما کنه نو دا دې ته موږ ایديولوژیکل اپریټس وایو،
یعنی نظریاتي چې کومې عالی استعماليږي،
نظریاتي
او نظریاتي
پاکستان حساب دی، پاکستان انسټیټیوشنز دی، پاکستان مدارس دی، پاکستان سکولونه دی، مکتبونه دی، او ستا هغه ټوټل هغه ایديولوژیکل اپریټس چې سټیټ وی د ریاست هغه باقاعده توګه باندې خلک دې ته تیاروي، او دا داسې د خلک چې کوم وجل کې د ماشومان نه وي، په دې کې د 500 کالو د شپېتو کالو خلک وي، هغه لګیا یو په تشدد کې شامل وي. یعنی که تاسو د تیر پیښه وګورئ، د تیرې اونۍ پیښه وګورئ، په سند کې وګورئ یا په پنجاب کې وګورئ یا په دغه کې وګورئ، په دې کې ډېر مشران خلک وي. نو دغه خلک په خپل والدین وي، لکه دا ریاست دې ډول تر رسولي وي، د هغې په تربیه کې وو. یعنی زموږ خو اکثریت دلته تعلیم، یعنی مور او پلار یا چې کوم پیرنټس وي، هغه اکثر ان پڑھ وي. دا مسلې چې دي دا پیورلی د ریاست معاملات دي، د کې مور او پلار راوستل یعنی سهاده پورې هغه یو فیکٹر کې دي، چې څنګه چې ملټیپل فیکٹرز وي، په پرسنټیج باندې یا هغه باندې هم ځان له یو ریسرچ یا څېړنه کې دي. خو دا معاملې چې ده د سیاسي ده، دا معاملې ریاستي ده، دا معاملې چې کوم نه نو د سیاسي چې کوم یعنی نظام ده، دا دغه برخه ده. دا ما چرته مثال درته درکوم، ما چرته داسې پښتون نه دی لیدلی، زمونږ اکثریت ان پڑھ او کمزورې پښتانه چې هغه مزدوری کې په مډل ایسټ کې، په دوبه کې، په هغه په سعودي عرب کې، هغه هلته ولېږي په چارې مذهب د سپکاوي تور ولېږي، یار هغه باندې تشدد وکړي، دا ټول لیونتوب چې دی، د دې مطلب دی چې د دې تعلیم سره هغه ان پڑھ.
یعنی تاسو وایئ چې په هغو ریاستونو کې دې ته یعنی دا رنګ وژنه چې دا غیر ریاستونه برداشت کوي نه،
امکان نه لري. او دا خلک دا چې یعنی متشدده رویه یا د ډلې چې دی مذهبي، یعنی مثال په توګه په پنجاب کې چې کومه ډلې دی، د دې په لکونو خلک دلته په برتانیا کې اوسېږي، خو دې دلته کې دا تصور نشي کولی چې دی په بل شبانې تشدد وکړي، وایي دلته ریاست ته دا معاملات شری دا چې تاسو اوس د سند اپې خو ګوره پای کې پولیس والے کس وجه لري، ډي آی جی پکې انوالو لري، خلک ورته هارونه چی پرون په پنجاب کې یو کس باندې پایار شوی دی، خلک ورغلی مولان ورغلی دی پولیس والے ته هارون اچي، هغه ته غاړه کې ګلو نه اچي. په کوټه کې زموږ یو مشر پښتون سړی رالو و، جو هغه ورته غریب چلے واله چې زما دا مطلب نه دی تاسو ما صفای مکرا کا، دا غي باوجود هغه و جو او بیا نړلو هغه پولیس والے کور هغه پلاره راونی سغته په غاړه کې کوم نه ګلو نه اچو. اوس سیاسي خب
زم دې تر اصله سیاسي ګوندونو په دې حواله ولي دا سیوی چپ وی غالي
دغه وجه ده چې سیاسي ګوندونه چې زمونږ د دې لیډرشپ وايي، زمونږ لیډرشپ چې ده دا پاپولیست ده.
ډاکټر صاحب زولا همدر صاحب تاسو له جنو خبرو سره اختلاف وکړي، غوي چې پکې ځکه چې د دلیل چې همدغه کسان چې دی هغه خپل پلاران دي، نو دوی خپل اولادونه یعنی په دې تشدد کې شامل وي، په دې بلوو کې تاسو په خیال باندې دا دلیل تر کومه حد پورې درست دی؟
همدر صاحب خبره بالکل ٹھیک تھا چې ریاست انوالو دی په دې ټول سیزن کې، او ریاست هغه مثالونه هم د برتانیې یا د زمونږ خلک چې مزدورول عرب وادونو لا اول ته بیا خو ٹھیک ٹھاک کار کوي، نو د دې بنیادی مقصد دا چې ریاست کار کوي، ریاست خپل ډیوټي اوس ریاست د کار نه مطلب ریاست د پولیس په شکل کې، ریاست د استاد په شکل کې، ریاست د نصاب په شکل کې، او دا ټول شکلونه د ریاست دي. اوس دغه ټول سزونه هغه که د سکول دی او که د نصاب دی او که د پولیس دی او که د ګوندونو دی سیاسي، دا ټول یوز کوي دې لپاره چې هغه خلک اکسټریمیست کې او خلکو کې د عدم برداشت دغه پیدا کی. نو دغه سزونه د خندر سره بالکل دی، خو بعضی سیز داسې دی چې هغه کې اوس ریاست مونږه انفورچونیټ داسې او ریاست یوسو چې ریاست
نه خو دې کې یو ډاکټر صاحب د پاکستان ریاست سره کلم دا خبره کیږي، هغه خو چې کلم داسې پیښه کیږي په سخت ټکو کې غندي کاغه وزیر اعظم وي، کاغه مطلب دغه ځای گورنر وي، کاغه وزیر اعلی وي، په اسمبلی کې هم پر دې خبره کیږي، پولیس هم فعال سي، لکه د مشال خان په کیس کې ډیرو ته سزا هم وشوله. نو ریاست خو خپل رټ یا کم ځای کې چې خلک دا کار وکړي، د هغو د مخنیوي لپاره کې په ځینو ځایونو کې مثالونه شته چې اقدامات یې کړي دي.
ها هغه مندر صاحب په بیا ډیټیل خبرو کې، خو دا وی رټ صرف سپرفیشل وی، صرف دې لپاره دی یو انټرنیشنل میډیا د خول لپاره چې مونږ سس کو او مونږ سس غواړو کاری کې حقیقت وګوره. نو تاسو اوس ډیر مثالونه داسې چې اوما خلک تللی دي او خارونه ورته اچولي دي، اوما خلک په د شانه سپورټ کوي چې چونکی د مونږ مجبوری ده د ریاست او د دنیا د میډیا لپاره سخول دي او هغه سره پروټوکول دي، نور حقیقت شاته زمونږ هغه زده کړی دي کاغه ریاست ته په کم شکل تخول دي. یعنی مونږ اوس ګورو چې په زرګونو خلک داغه په حق کې روزي او دغه زرګونو خلک کی څنګه چې تاسو وی چې دغه پلانانم دی او دا ټول خلک دی ایون پاغي اوم دغه پولیس پولیس په جامه کې یا غیر پولیس جامه کې دغه کې ولاړ دي دغه سیاسي ګوندونو خلک په دغه ولاړ دي او غي په سپورټ کې وسره ودریږي نو هغه خو صرف د یو د صرف د ځان د خودنه لپاره او د دنیا د خودنه لپاره هغه سیز
سایکول
د دې وګوره نو دی د دې باوجود چې ریاست سره هغه ټول هر څه دی او موږ ګورو چې موږ سونه اپریشن یو شو او سونه غټ غټ سيزونه کوي ریاست غواړي نو دا خو ډیر وړه خبره ریاست غواړي نو ډیر غټ غټ
سيزونه
مات کول شي خو دې کې نه کوي صرف د خبر په بنیاد باندې هغه کول ډیر عجیب خبره ده دا دغه ریاست غوښتل نو ډیر لږ وخت کې دا نو دنیا ټول هوادونه او ریاست اوسته دي نو که یو کس سوچ لري نو هغه نشي کولی
صحیح مننه ډاکټر صاحب زه به هم تاسو ته راځم همدر صاحب تاسو خپل تر دې حالت تیر شوی یی کنه تاسو د مشال خان په کیس کې ډیر وځورېدلې تاسو پر تاسو باندې ډیر څه تیر شو تاسو پټ شوی تاسو په خلګي ګرځیدل دا یو کس چې هغه قرباندی یاد د الزام ولګي یا دا رنګ خبره کوي اغه خپل څنګه ضرورت کیږي ځکه د یاړخ تمو کتن نه د کړي کستا سو خپل کیس مخې ته تاسو کې دی
اغه چې پچا باندې ګوره د دې لاس مثال چې پچا باندې یو معاملې راشي کنه نو اغه ته پته لګي چې را پر دغه خاندانونه دغه کورنۍ چې اغه باندې سو په الزام ولې کی اغه غي غریبانو ته ډېر تکلیف ودا یو یو داسې نه چې پچا الزام یا پتور ولېږي بلکې پدې کې کګوارې پدې کې کچرتا هغه معاملې کې پولیس والے دې کې پدې کې اداري دي یعنی پدې ټول معاملې کې بیا دبر غوخونه داسې یو قسم کې پیټ جوړ شي چې ټول خلک فکر منوي نه دا معاملې چې دا یعنی ملټي ډایمنشنل دا معاملې مختلف اړخونه دي نو دا هغه خلک دا ځان له یو سفرینګ دی دا ځان له یو افسوس خبره ده چې هغه خاندانونه هغه غړي اړیر تکلیف نه تیریږي مثال په توګه کوټه دا کورنۍ چې دا هغه غریبانو دبر باندې پرشر یې پاغي باندې جوړ کوی دبر فشار یې پراوستو چې په یو هفته کې غی لړ خپل قاتل یو معاف کو نو دغه هوخ کې د ټولنې ځموري جوړیږي چې غلا شي وغه سره ودرېږي کاغې سره سپورټ نه ورکی دغه خلک یوازې پاتې کیږي دغه د بدمعشي او د زور ورتیا بیا خبرې جوړیږي په دغه معاملې کې بیا د ټولنې زو فعالانو په دغه زم وخت کې د معاشري دغه طبقات او د عالمانو چې خبره پويږي او یا د سیاسي ورکرانو د ټولنلستانو د ځموري جوړیږي چې دغه خلکو سره د یوازې پرېږدي د هجوم ته د تشدد ته یا د ریاست دغه پالیسو ته دا خو په زمو روزانه زمو پښتانه وجلې کیږي طالبان یې وجنی مولان یې وجنی مذهب پسپکاوی کوي یو بل وجنی یعنی دا خو بیخي هغه تشدد او لسته چې کوم دین او د اختیار ورکولي نو دا معاملات شي په دې وجبان زما ټوټل فوکس چیرې زموږ چې ټول پرسپیکټیو ته وګورم ډاکټر صاحب جې کوم فیکٹرز وای دا بالکل فیکٹرز پای شامل وي
خو
دا ډېر ماینر فیکٹرز دي میجر فیکٹرز هغه پالیسیز وي
مننه در څه باور ډاکټر صاحب تاسو په خیال باندې ځکه چې پاکستان کې کوم د بلوګر راځي او خلک د مذهب د سپکاوی په تور باندې ماورای عدالت وجنی کنه عدالت جرم ثابت ثبوت دلیلونه دا نه وي خپل په تاسو کې یعنی ته په سیتی استاد تا بل ملګری بل دوست بیا تاسو کورنۍ هغه څومره محتاط شوی دي چې د مذهب په والا باندې اوس یا خو په فیسبوک په ټویټر په نورو ځایونو یا په خپل عام مجلسونو کې احتیاط وکي دا سی حالت راغلی دی تلته
یقیناً ایون چې کدا سي معاملات نه بحثیت استاد زو چونکه دغه وخت اوس کلاس کې سټوډنټان سره مې تعلق وی نو د استاد حیثیت د دې چې هغه به د هر سنسټیو شیز باندې خبره کوي ځکه چې استاد چې کله کلاس ته وردن نشو نو هغه خپل د قبالیت جامه د خپل د مذهب جامه د خپل د جندر جامه خبر پی دی او یو استاد په حیثیت ودن شي او دغه شان حیثیت د سټوډنټ هم دی چې دا ټول جامه به د بار پی دی او دنه به حیثیت شاګرد او سټوډنټ دنه کیږي او دین پس هغه به دا ټول سنسټیو ایشو کاغه سنسټیو د مذهب
حساس مسلې دی
یا حساس مسائل کده
هغه به خبره کوي
کدا د سٹیټ وی چې کوم سٹیټ سیکریټ سی مقدس غای وین هغه باندې خبره کی او یو نوی سنتیسس وروزی
نوی سوچ فکر او نظر باندې
نوی فکر به دغه راځي اوس د دغه چې کوم تاسو پوسو کوي د دغه د دې په وجه باندې بحثیت استاد او بحثیت فرد د معاشري مونږ دانا ریسټریکټډ دانا مسائل مونږ ته مخامخ دي چې په ډیر سزونو باندې اوس خبره کول ډیر ګران شي ځکه چې تاسو دا نه 500 ماشوم ناسته او هغه کې هر قسم ماشوم دی چې هغه څنګه فیډ بیک او څنګه هغه ذهن سازی شوی دا نو کته یو خبره دا سيو کې چې هغه مطلب چرې هم دا سلوي چې هغه چرته نیگیټیویټی یا د مذهب سپکاوی کیږي خو داغه په خیال داغه سپکاوی دی نو ډیر زونه بنده اوس ریسټریکټډ دی چې او دا ډیر ضروری دی چې په دې باندې خبرو شي او په دې باندې یو نوی سوچ پیدا شي نو دا بحثیت استاد سره سره بحثیت سټیزن زمونږه ډیر بدقسمتی ده چې مونږ په دې باندې خبره نشو کولی ون خبره چې وشي نو داغه حل بروزی نو خبره پکې ودرې ده نو د دې په وجه دې باندې حل او کل ممکنات تنزی
صحیح مننه ډاکټر صاحب او زیول احمدر صاحب وخت ما سره او سوالونو خر ډیر دي خو بهرحال تاسو ډیره مننه چې په بحث کې برخه واخسته او بس ورته شو وخت واړو روغ اوسئ دای په امان دا او د مشال ترانه لاندې چې په کې مو نن په پاکستان کې د مذهبي سخت‌ریزۍ په تیر بیا د مذهب په نوم د وژنو وجې او نور اړخونه له ډاکټر بلال شوکت او زیول احمدر سره څېړل بحث په دې ځای پای ته رسیږي تاسو کولای شئ دا بحث پر